مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې اته نیم بجې دی. په دې خپرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خپرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ له تاسې څخه ستاسې د سیمې مهم تازه او لوی خبرونه هم اورو. د هغې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، همالته راته مفصل خبرونه خپل ولیکئ د خپلو سیمو. بیا وروسته راته ټلیفونونه هم کولای شئ، موږ به درته ځینې سندرې هم در خپرې کړو. خو اول خبرونه ویان د ملیحا میرزاده.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د اسلام آباد پولیسو بیګا د پښتون تحفظ موومنټ او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نیول شوي اووه دېرش غړي لاډیالي جیل نه خوشي کړي دي. ناټو او امریکا د افغان حکومت د سولې د وروستو هڅو ملاتړ ښودلی دی. او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په اروپایي هیوادونو غږ کړي چې په منځني ختیځ کې د ایران د جارحانه فعالیتونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هغه اووه دېرش نیول شوي غړي پرون شپه خوشي شول چې د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال نیول شوي وو. د اسلام آباد پولیسو بیګا دغه کسان د پنډه له اډیالې جیل نه پس لاغې خوشي کړل چې د جون په شلمه په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت په ضمانت د دوی د خوشي کولو امر وکړ. له راخوشي شوو کسانو یو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ډاکټر سرور مشال ریډیو ته وویل،
په جیل کې دا اتلس ورځې دا داسې وشي په یو وړه کمره ده، دوی نوم پرېښې کسوري کسورواره دي. دا ګړو خلکو ویلي چې دا په جیل کښې جیل دی او چې موږ یې ننه ایستي یو بیا دغه کمرې څخه بار قدم چا نه دی ایښی. دا هلته چې کومې تکلیفات یقیناً ډېر وو.
پولیسو په نیول شوو کسانو دولس تفې لګولې وې چې پکې ګډوډي، د پولیسو وهل، روډ بندول او د ملک خلاف نارې او د ترهګرۍ تورونه شامل دي. خو د پښتون تحفظ غورځنګ غړي دا تورونه ردوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي ویلي، جمهوریت د قانون او آئین بالادستي د پاکستان ستونزې حل کولی شي. دا خبره نوموړي پرون د بلوچستان په پیشین کې یو جلسې ته د وینا پر مهال وکړه. چکزي ویل، د پاکستان ټول قومونه باید یو شان حقونه ولري.
پاکستان د پښتون، پنجابي، سندي، سرایکي په خوښه جوړ شوی ملک او پر ډېر خطرناک دوله پاڼې ولاړ. د پاکستان د بچاوېدو یوازینۍ لاره دا ده. دلته به انصاف وي، دلته به پارلمنټ وي، دلته به قانون وي، دلته به آئین وي.
اچکزی ویل، په بلوچستان کې بلوچ او پښتانه له مودو راهیسې یو ځای اوسیږي او د صوبې پر وسایلو یو شان حق لري. نوموړي ویل، پاکستان یې هیواد دی او د هغو قوتونو خلاف دی چې له ولس سره بې انصافي کوي. پولیس وایي، د پنجاب په ډیره غازی خان کې د یوې مدني فعالې د وژنې پلټنې پیل کړې دي. د خانپور تاڼې پولیس چارواکي سجاد حسین شاه پرون شپه مشال ریډیو ته ویل، آسیا اکبر د نهې په ورځ د سورلو په یو ګاډي کې له ډیره غازی خان نه خانپور ته د سفر کولو په وخت وژل شوه. پولیس وایي، د آسیه اکبر د رور په وینا یې د دوی د یو خپلوان صابر خلاف مقدمه درج کړې ده. نیټو او امریکا ویلي، د افغان حکومت لخوا د سولې په مقصد د روستو هڅو ملاتړ کوي. د نیټو مشر ینس سټولټنبرګ پرون په لندن کې د نیټو سرمشریزه د تیاری په غونډه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستي لنډمهاله اوربند وستایلو. خو وی ویل، په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالو ځواکونو موجودیت ضروری دی.
سوله له افغانستانه د وتلو له لارې نه، بلکې هلته د پاتې کېدو له لارې ترلاسه کیږي، ځکه طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای.
په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون مازیګر له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت کوششونه وستایل او وی ویل چې واشنگتن له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اور بند ملاتړ کوي. د روژې په پای کې د افغان حکومت لخوا د ډزبندۍ یو طرفه اعلان پس وسلوالو طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې د جنگ بندۍ اعلان وکړو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې په منځني ختیځ کې د ایران د جارحانه فعالیتونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د جون په یوویشتمه په امان کې د اردن له پاچا شاه عبدالله سره د ملاقات پس مرکل ویل، د ایران فعالیتونو باندې نه یوازې خبرې پکار دي، بلکې په سمدستي توګه هلته هم ضرورت لري. مرکل وویل اروپایي هیوادونه له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه پر ځای ساتل غواړي، خو دوی د تهران بالیسټیک میزایلي پروګرام په شام کې پر موجودیت او د یمن په جګړه کې د دغه هیواد د رول په اړه اندېښنې لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي تړون نه پشا شو چې له مخې په تهران د نړیوالو بندیزونو نرمولو په بدل کې ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. ایران په سیمه کې د یاغیانو د مرستې له تورونو انکار کوي او وایي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییز مقصد لپاره دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي له خپل روسي هم منصب ولادمیر پوتین سره د جولای په میاشت کې د ملاقات په اړه غور کوي. بلومبرګ نیوز چینل خبر ورکړی چې ولسمشر ټرمپ د جون په 21مه په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ګورنرانو سره د ملاقات په وخت ویل چې د لیدنې امکانات یې تر غور لاندې دي. سی این این د سفارتي سرچینو په حواله ویلي چې ممکنه ده د ولسمشر ټرمپ او پوتین ترمنځ ملاقات د جولای په نیمایي کې برطانیې ته د ټرمپ د سفر او په برسلز کې د نیټو تر سرمشیزې وروسته وشي. سی این این د سرچینو په حواله ویلي چې ټرمپ غوښتل دغه ملاقات په واشنگتن کې وشي، خو د ماسکو د اصرار پس خای په ویانا کې وشي. دا څرګندونې پس لاغي مخې ته راغلي چې د سپینې ماڼۍ یو سلاکار ویلي چې د هیواد د ملي امنیت مشاور جان بولټن په راتلونکو ورځو کې ماسکو ته د سفر پلان لري چې د لیدنې په امکاناتو خبرې وکړي. او په روس کې د فوټبال نړیوال کپ لوبو کې بیگا کرویشیا د ارجنټینا لوبډلې ته د 0 په مقابله کې په 3 ګولونو سره ماتې ورکړه. دا په روانو لوبو کې د کرویشیا دویمه کامیابی وه چې بل پړاو ته بریالی شو. تر دې مخکې د نیژنی نورګوف میدان کې د لوبې په وخت انتی ریبیتس، لوکا مودریتس او ایوان راکیتیتس د خپلې کرویشیایي لوبډلې لپاره ګولونه کړي.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
د مشال ریډیو د اوس مخ حق په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري. څه د پاسه دوه اونۍ مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند نیول شوي پلویان بیګا د اډیالې له زندانه خوشی شول.
په داسې انداز باندې داخلګي ونیول چا نه پروتست کړی دی نه د پروتست موقع ورکړی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي په بلوچستان کې پښتانه او بلوچستان باید مساوي حقونه ولري. پولیس وایي د نهې پر ورځ د پنجاب په ډیره غازی خان کې د مدني فعال آسیې اکبر د وژنې پلټنې کوي. امریکا او ناټو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د ناټو مشر وایي نړیوال ځواکونه باید په افغانستان کې پاتې شي.
The way to achieve that is not to leave Afghanistan because Taliban has to understand that they will never win on the battlefield.
ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړي په خبرونه کې سندرې هم در خبرو لمشال رادیو سروس. لومړی موضوع ته ورځو. د اسلام آباد پولیسو بیګا د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ملاتړ یو غړي د راول پینډې له اډیالې زندان څخه خوشی کړل. پر دې 30 کسانو تور پورې شو چې د روانې میاشت په پیل کې د احتجاج پر مهال ګډوډي پیدا کړې وه. لارې تړلې وې، پر پولیسو یې لاس جګ کړی و او د هیواد ضد یې نارې وهلې وې. خو د پښتون تحفظ غورځنګ پلویان او غړي دا تورونه ردوي. عدالت د چهارشنبې پر ورځ د دې کسانو ضمانت منظور کړ. خوشی شوي کسان وایي د پښتنو د آئینی حقونو ترلاسه کولو لپاره به بیا هم احتجاج کوي. دوی زیاتوي چې د جون په لومړۍ اونۍ کې یې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د هدفي وژنو او پر خپلو ملګرو د تشدد ضد احتجاج کاوه چې ونیول شو. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پینډۍ د اډیاله جیل څخه تیر ماخوستن د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند راخوشي کړی شوي کسانو مشال ریډیو ته وویل پر امن احتجاج کول یې جمهوري حق دی. په راخوشي کړی شوي کسانو کې د پښتونخوا میب ډاکټر سرور هم شامل وو. نوموړي مشال ریډیو ته وویل په نیول شوي کسانو کې زیاتره د پی ایچ ډی طالب علمان، ډاکټران، وکیلان، د مختلفو پوهنتونونو زده کوونکي او عام خلک وو.
په داسې انداز باندې دا خلک یې ونیول چا نه پروتست کړی دی نه د پروتست موقع ورکړی. موږ دلته بیا لاغه بعد چې جیل ته راغلو او په جیل کې دا اتل سروځي دا د سیو سی پی یو وړه کمره دا دوی نوم پرې شي کسوریس کسورواره دي دا ګړو خلګولي سدا په جیل کې جیل دی او سموږ نه نه ایستیو بیا د کمرې ځخه بار قدم چانه دی شي دا له تاسو کې تکلیفات کینن دیرو
د دیو درش کسانو ضمانت د چهارشنبه پورز منل شوی وو خو په یاد ورس کاغذی کاروایی د نه مکملې دوله وجې دا کسان را خوش نه کړی شو په دې نیول شو کسانو پولیس دولس د فعل لګولې وي چې پکې د نورو ترڅنګ د لارو بندول په پولیسو لاس اوچتول ګډوډي او رانې جوړول او د ملک پر ضد نارې وهل شامل دي د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمې سره تعلق لرونکي بیت الله خان بیټنی وایي
ان شاء الله بیا کده مثال کې تور په کده کال را کی نمونګ ورته تیار یو مونږ به د احتجاج لازمی کوو بیا به کو
د پختونخوا میب د اسلام آباد څنګ ویان بریال وطن پال د یادو کسانو درا خوش کی دو روستو مشال ریډیو ته وویل
موږ دا ټول تیرې کې د مبارزه د پښتون کام د پښتون ولست سونزو د الکول لپاره موږ په دې ورځ راغلی وو د افغانستان چې کوم مرګونه شوی وو دا غو مرګول لپاره راغلی وو چې دا بې ګناه شوی دی دغه کسان د زر تر زر ونیول شي نو دا غم زاره لمخه زموږ ملګری گرفتارول
د پی ټی ایم او پښتونخوا میب غړي د رواني جون میاشتې په څلور منیټه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته تر هغه کیدونکو احتجاج مخ کې ونیول شو چې په وانا کې د راپورونو لمخې د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر په کور د امن کمیټې وسلوالو د ممکنه یرغل پر ضد یې کاوه
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلس نیمو بجو
تان دهیلې
په یوونی م بجا
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
ورورولی
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي د پاکستان د ټولو مسئلو حل جمهوریت او د قانون او آئین سرلوړی ده. محمود خان سگزی پرون مازیګر په پښین کې جلسې ته په وینا کې وویل پاکستاني هیواد دی چې پکې ټول قانونه باید مساوي حق ولري. نو ویل په بلوچستان کې هم پښتانه او بلوچستان باید د دوو ورونو په څیر د برابرۍ پر اساس ووسی. سگزی دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د سه شنبې پر ورځ د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر مینګل په خوزدار کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د صوبې د ولس د آئینی حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی مشر محمود خان اڅکزي وویل چې یو هغه کس هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی نه سي پاتې دی څوک چې د بل پر حق داوا کوي او نه هم په ګوند کې د دغه ډول خلکو لپاره ځای شته. خو د هغه خلکو لپاره هم په ګوند کې د پاتې کېدو اجازه نشته څوک چې حق خوري او د پټه خوله پاته وي. نوموړي په صوبه کې د بلوڅو او پښتنو د اړیکو په اړه وویل چې په بلوچستان ایالت کې پښتانه او بلوڅان د کلونو راهیسې اوسېږي نو ځکه د صوبې پر وسایلو باندې د دواړو قانونو برابر حق دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دا هم وچ پاکستان زموږ یوا دی کوم چې دا وخت پر یو خطرناک موړ باندې ولاړ دی.
پاکستان د پښتون پنجابي سندي سرایکي په خوښه جوړ شوی مد او پرډې خطرناک داوده پاڼې ولاړ د پاکستان د مچاوېدو یوازینۍ لاره دا ده. دلته به انصاف وي، دلته به پارلمنټ وي، دلته به قانون وي، دلته به آئین وي.
د ښاغلي اچکزي په وینا چې دوی د پاکستان په ضد نه دي بلکې د هغه قوتونو په ضد دي څوک چې په پاکستان کې د خلکو سره انصاف نه کوي او په بې انصافۍ سره هیوادونه پر مخ نه سي تللی.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لاریو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
هلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري.
پولیس وایي د پنجاب په ډیر غازی خان کې خپلوانو یو مدني فعاله آسیا اکبر وشتلې ده. د پنجاب نگران وزیر اعلی پوهاند حسن عسکری د پیښو د پلټنو امر کړی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا زر ښځې د ناموس په نوم وژل کیږي. شاهین بنیرای رپورټ لري.
د پنجاب صوبې په ډیر غازی خان کې یو مدني فعال آسیا اکبر هغه وخت په ډزو وشتل شوی او وژل شوی کله چې هغه د سورلو په یو ګاډي کې له ډیر غازی خانه خانپور ته په سفر و. د خانپور تانې مشر پولیس چارواکي سجاد حسین شاه بیگا مشال لیډو ته وویل دا پیښه د نهې په ورځ رامنځته شوې ده او پولیسو د آسیا اکبر د رور لخوا د دوی د یو رشتہ دار صابر پر ضد مقدمه درج کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د آسیا اکبر خور اقصا اکبر د صابر په نوم د یو سړي زوی ته واده وه او آسیا اکبر پرې خوشاله نه وه. صابر دا فکر کاوه چې آسیا خپل خور سخر خواښې ته لمسوي، نو د هغې د مور پلار پروین او غلام اکبر په سلای هغه له ګاډي راکوزه کړه او په ډزو یې وویشته. پولیس چارواکي نور وویل
سلح ہو گئی، سلح کر کے یہ ایک ہی ویگن پہ ویگن اس کے باپ غلام اکبر کی ہے، ہائیس ویگن
د دوی روغه وشوه. له هغه وروسته دوی په یو ویگن کې سپاره شول. دا ویگن د دې د پلار غلام اکبر و، هغه چلاوه. آسیا مور پلار او ورور یې په یو ویگن کې ولاړل. وروسته پسې صابر او آصف په موټر سایکل را روان و. په لاره کې پلار وویل چې ګاډی خراب شو. لس منټه وروسته پسې صابر را ورسید. پر دې ډزې وکړې، بل څوک نه دی لګېدلی. په کور باندې د کور له څراغه اور پورې شو.
گھر کے چراغ کو آگ لگ گئی اپنے ہی چراغ.
پولیس وایي په جرم کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره چاپی وهي. بلخوا د پنجاب صوبې نگران وزیر اعلی پروفیسر حسن عسکری د پیښې په اړه د پلټنو امر جاری کړی دی. په پاکستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې شوې دي او په ځانګړې توګه هغه ښځې ډېرې د بریدونو ښکار کیږي چې د خپلو حقونو لپاره آواز اوچتوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو یو فعاله ګلالۍ اسماعیل وایي
ریاست هم وخت تر وخته مختلف قسم له پابندیانې لګولو کوشش کوي، قوانین ورته ګرانوي. موږ کتلي چې دلته سبین محمود وه، هغه وجلې شوه. بلاله د تعلیم حق لپاره آواز اوچت کړ، هغې باندې حمله شوې ده. دا شانتې په صوبای کې وزلې این جی او یو پوره وین باندې بس باندې حمله وشول او پای چته خلې تقریبا وجلې شوې. نو زمونږ په معاشره کې بیا دا یو هغه قسم له خلکو چې د کلچر ثقافت څخه کدا دي، هغه هم در پسې را پاسيږي چې ته خو زمونږ د کلچر دښمنه چې ته خو زمونږ خبره کې بیا چې کم د مذهب ته کداران کم خلک ځنه جوړ کړي، هغه هم در پسې را پاسيږي چې ته خو د مذهب چرنج کې چې ته خو زمونږ خبره کې.
د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د کال 2013 لپاره په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې هر کال خواوشا زر خزه د ناموس په نوم وجل کیږي. په راپور کې راغلي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې لګ تر لګه 180 خزه په کور دننه د تشدد ښکار شوي چې سلور نوي پکې خپل خپلوانو وجلې دي.
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
ناتو او امریکا د سولې لپاره د افغان حکومت د ورستۍ هڅو ملاتړ اعلان کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون مازیګر له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې واشنگتن له وسلوالو طالبانو سره د اوربند او د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ پرون په لندن کې د سرمشریزې د تیاریو په غونډه کې د سولې د هڅو له ملاتړ سره خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې امنیت د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه بلکې د هلته پاتې کېدو په صورت کې ټینګېدای شي. احمد تکل رپورټ لري.
د ناټو عمومي منشي د افغانستان په جګړه کې لومړی اوربند امیدوارونکی بولي او وایي چې ملاتړ یې کوي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزې لپاره د تیاری په غونډه کې وویل چې د دې اوربند پر بنسټ باید نور کار وشي. یوه بله هڅونکې مسله د ولسمشر اشرف غنی د سولې نوښت دی. د لومړي ځل لپاره مو ولیدل چې اوربند که څه هم د کم وخت لپاره و خو نتیجه یې ورکړه. لومړی حکومت اوربند اعلان کړ او بیا طالبانو لږ تر لږه د څو ورځو لپاره ومانه. موږ که څه هم باید دا اوږد مزل لنډ کړو، خو امیدوارونکي خبره ده چې لږ تر لږه د پخلاینې او سولې د بهیر لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په مقصد رښتینې هڅې کیږي او د افغانستان په جګړه کې د لومړي ځل لپاره اوربند کیږي، نو باید پر دې بنسټ کار وشي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون د متحد ایالاتو لمرستیال ولسمشر مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې د روانو هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو خبر پانه کې د جزئیاتو له څرګندولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې ښاغلی پنس د اوربند په برخه کې د ولسمشر او افغان حکومت اقدام وستایه. امریکا او ناتو ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې وشي. د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په لندن کې په خپلو پرونیو څرګندونو کې په دې اړه د ناتو دریځ روښانه کړ.
The way to achieve that is not to leave Afghanistan. The way to achieve that is to stay in Afghanistan.
Sola la Afghanistan de watalo la larina balki halta de patikedo la lari tarla sakigi zaka Taliban bayat pushi che de jagre pa dagar ki nishi bariali kidai aw taragh waqt che muk da wakhayu aw sabata ye klu che halta patikigo dui ba de jagre pa dagar ki bariali nishi muk ba afghan zwa kuna woruzu mrasta bor sara wuklu mashware ba warklu aw tamwil ba ye klu no da se waqt barazi che طالبان په دې پوشي چې د خبرو پر میز ډیر څه تر لاسه کولای شي. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانې وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یو نوی پړاو ته رسیدلې دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی افشا شوی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یوه نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت یو پلاوی په اسلام آباد کې له چارواکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړې او یوه ورځ مخکې له دې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته چمتو دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1500، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د جولای پر 15مه یې د قومي او صوبایي اسمبلیو انتخاباتو لپاره تیاری بشپړ کړی دي او دا مهال د نوماندانو کاغذونه ویني، خو د هیواد اکثرو ګوندونو کمپین نه تر سترګو کیږي. ځینو سیاسي ګوندونو خو لا خپل وروستي امیدواران هم نه دي اعلان کړي. د دې وجه څه ده؟ شاهین بونیره یې ځواب راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې د جولای په 15مه نیټه به په هیواد کې عام انتخابات ترسره کیږي، خو دا ځل د انتخاباتو نه وړاندې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي کمپاین سره تړلې ډېرې هلې ځلې نه لیدل کیږي. پیپلز ګوند تر اوسه په پنجاب کې د خپلو کاندیدانو نمونه نه دی اعلان کړی او د هیواد بل لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د عدالت لخوا د انتخاباتو لپاره نااهله ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک په نوم د جمهوریت د ودې د ادارې ستر سکتر سرور باری وایي د انتخاباتي کمپاین د ډیرو هلو ځلو نه کېدو تر شا دوه وجې دي. یوه دا چې د نامزدګۍ د فارم سره چې کاندیدانو لا کوم معلومات ورکولو هغه ډیر ستونزمن کار دی، او بل دا چې د کمیشن لخوا د فارمونو د کره کتنې کوم عمل دی هغه ډیر دقیق دی. نوموړي زیاته کړه
پولیټیکل پارټیز جو ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری جو تبدیلیاں ہیں.
په سیاسي ګوندونو کې هم ډېر بدلونونه را روان دي. د مثال په توګه د پیپلز ګوند په پنجاب کې پلویان ډېر لږ دي او د پنجاب چې کوم لوی سیاسي ګوندو په هغه د اداري فساد تور نه دي او د ګوند مشر نواز شریف نه اهله ګرځول شوی دی. تر اوسه پورې یوازې دوه سیاسي ګوندونو خپل انتخاباتي منشور اعلان کړی دی. کمپاین د نش برابر دی او ګوندونه تر اوسه د خپلو کاندیدانو د نمونو په حتمی کولو کې پاتې راغلي دي. همدغه وجه ده چې په تیرو انتخاباتو کې به کوم جوش او جذبه وا په دې انتخاباتو کې په نظر ناراضي
نظر دی.
بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی د انتخاباتو لپاره ټولی تیاری نیولی دی او د کاندیدانو د اسنادو د جانچ پړتال کار لې دوام ورکړي. د کمیشن ویان الطاف احمد بیگا په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ ډی لیمیټیشن دی هغه کمپلیټ دی. انتخابی فہرستونه وی هغه ټول لاړه مکمل شو. دا د کوم د لک سفر موږ جوړو نو دا د سکیورټی فیچر سره جوړیږي. موږ پولیس سره موږ د چیف سیکرټری سره موږ د دې ټول سره په اړه بيټو کې پاتې شو یو دا وسنه بل کې دا په تاسو کال یو نیم کال باندې دا پریپریشن دا تیارې موږ ټول شروع کړی دي. الیکشن کمیشن نو کوم کړه چې آن لائن سیستم ډیوایس کې هغه آن لائن سیستم موږ ته ای سی کیور سیستم ډیوایس کړو. د پاکستان د قوانینو تاسو څومره شایان هغه موږ ټول آن لائن کته بیا موږ غفر برلګل اصل ریټرننګ افسران ته.
په پاکستان کې انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په هیواد کې سیاسي فضا ترنګرې ده او د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف لخوا په پوز په انتخاباتي عمل کې د مداخلت تورونه پوره شوي دي. پوز وخت په وخت دغه تورونه رد کړي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
یو سړینیز رپورٹ ویل دی چې د پاکستان د اټومي وسلو شمیر له هند زیات دی خو د دواړو هیوادونو د وسلو زیرمې په تیزی پراخیږي. د سویډن د سټاکهولم د سولې څیړنو انسټیټیوټ روانونه په کلنی رپورٹ کې ویل دی چې هند تر 2013 زیږیز کال د نورو اټومي بټیو د جوړولو پلان لري چې ورسره به د هغه هیواد اټومي وسلې لا زیاتې شي. رپورٹ وای پاکستان هم د پنجاب په خوشاب او په کهوټی کې په بټیو کې پلوټونیم تیاروي او اورانیم غنی کوي چې د نورو وسلو په جوړولو به په کار راشي. د سویډن د سټاکهولم د سولې څیړنیز انسټیټیوټ روانونه په خپل کلنی رپورٹ کې د بیلابیلو هیوادونو د اټومي وسلو د زیرمو او نورو پرمختللیو جنگي سامانونو او وسلو د جوړولو پر موضوع مفصل باس کړی دی او ارقام ورکړی دي. دا رپورٹ وایي چې پاکستان د روان کال تر جنوري پورې له 1.5 څخه تر 1.5 پورې اټومي وسلې لرلې چې شمیر یې په تسلسل زیاتیږي. په دې نړیوال رپورٹ کې راغلي چې تر جنوري پورې هند له 1.3 څخه تر 1.5 پورې اټومي وسلې لرلې. دا هغه ډول وسلې دي چې په زیرمتون کې یې خېدي او په توغندیو پورې نه تړل شوي دي او نه هم د دواړو هیوادونو په سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. رپورٹ وایي دواړه هیوادونه د اټومي ازموینو په اړه بیانونه ورکوي خو نور هیڅ ډول معلومات نه جوتوي. انسټیټیوټ له بیلابیلو څیړنیزو رپورټونو او د حکومتي معلوماتو پر اساس رپورٹ لیکلی دی چې پکې راغلي د هند او پاکستان گاونډي چین شاوخوا 200 اټومي وسلې لري. انسټیټیوټ وایي هند تر 2013 زیږیز کاله د شپږو اټومي بټیو جوړولو پلان لري چې ورسره به یې د پلوټونیم جوړولو وړتیا پراخه شي. پلوټینیم او اورانیم دواړه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کاریږي. رپورٹ وایي نوې دیلای د اورانیم غنی کولو صلاحیت ښه کوي. د انسټیټیوټ په څېړنیز رپورٹ کې راغلي چې د اټومي وسلو د استعمال لپاره ښه او پرمختللې الوتکې او توغندي پکار وي. معنا دا چې که یو هیواد اټومي وسلې پراخوي او وسري کوي نو باید پرمختللې جنگي الوتکې او توغندي هم ولري. د همدې مقصد لپاره هند په 2018 زیږیز کال کې هم د نویو جنگي الوتکو ترلاسه کولو یا د پخوانیو هغو عصري کولو ته دوام ورکړ او ورسره د نویو توغندیو ازموینې هم وکړې چې پکې ځمکني بحري او هوایی توغندي شامل دي. همداراز تیر کال پاکستان هم د نویو اټومي وسلو جوړولو ته لومړیتوب ورکړ او دا وسلې له پلوټونیم او اورانیم دواړو څخه جوړوي. د دې لپاره د پنجاب په خوشاب کهوټی او ګډوال کې بټۍ جوړې دي. رپورټ وایي د پاکستان دوه جنگی الوتکې میراج 3 او 15 خای د اټومي وسلو د وړلو لپاره د کاریدو وړتیا ولري. ورسره اسلام آباد په 2018 زیږیز کال کې هم د نویو ځمکنیو بحري او لزمکې څخه په فضا کې د هدف ویشتونکو توغندیو ازموینې وکړې. د سټاکهولم د سولې څیړنو د انسټیټیوټ رپورټ زیاتوي چې په نړۍ کې شاوخوا 4,415 اټومي وسلې دي چې شاوخوا 14,000 پکې یوازې له روسیې او امریکا سره دي. له دې علاوه چین، فرانسه، برتانیا، اسرائیل او شمالي کوریا اټومي وسلې لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی دی چې تاسو سره د خپلو سیمو تازه مهم او لوی خبرونه شریک کړئ. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل پر فیسبوک باندې مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته را سره د خپلو سیمو خبرونه شریکولی شئ او کولی شئ چې ټلیفونونه هم راته وکړئ او په سکایپ یې هم را سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، نشمیرې له سار سره ولیکې:
0800 22 0033.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته وګیاست پر فیسبوک. ننګیال بیټنی نصران څخه لیکلي دي چې حیدر کلی پټانګ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی لپاره ولاړ امیدوار قادر خان نن جلسه کوي، دا ول تر ماسپخین وروسته کیږي چې خلک ورته ورزي. حمید الله هلمندی لیکلي دي چې د اختر له لومړۍ ورځې راهیسې په پنجپایي کې د فوټبال اتلولي پیل شوی و چې پکې د ده لوبډلې پایلو بغټلې ده. او سوالی خان سمیم د خوست ولایت لزازی میدان ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې زموږ د ولسوالۍ خلک په داسې اتفاق دي چې دښمن هم په موږ زړه نشي ښه کولی. ښه صحیح دی، دا خبر نه دی. دلته راته عارف وزیر صاحب لیکلی دی چې په کراچۍ کې نن د تودوخې درجه 15 ډیګري سینټي ګریډ ده، صحیح دی. نورزلی غملوش لیکلی دی چې په کلی بیټنی کې په افار لکی مروت کې تعلیم کچ یا د سواد کچ وی تعلیم چې دغه بالکل 0% دی، یعنی نشته دی. وی موږ له حکومت غوښتنه کوو چې دغه مسله دې راته حل کړي. او فرمان الله مروت لیکلی دی چې دلته پرون په ګمبیلې اډې مین روډ یا سړک باندې د رکشې او د دویشتری گاڑی یا غٹ ٹرک چې کنٹینر وڑی داغې ټکر وشو چې پکې د رکشې ډرایور هغه وی مړ شوی دی په مغې ځای باندې. د زیب خان په غږ درته سندره نشروم، بیا ستاسو نورو خبرونو ته راځو. اوریدونکو یو ډول حالت دی چې هغه ته د احساساتو په وخت د خوړو یا ایموشنل ایټینګ نوم ورکول کیږي، چې کله سړی هیجاني کیفیت کې یا احساساتي پارېدلي احساساتي شوی په هغه وخت کې. په خوا دا فکر کول، خلکو فکر کاوه چې ګواکې د احساساتو په حالت کې د خوړو خوراک چې دی ماشومان اصل کې لمور او پلار څخه اخلي په میراثي توګه ارسي توګه ترلاسه کوي، یعنی دا پکې دا خاصیت یا کار پکې موجودی په ماشومانو کې، ځکه چې په مور او پلار کې هم موجودی. خو د یونیورسټي کالج لندن ساينس پوهانو څېړنه کړې ده، او دا څېړنه بیا په پیډریاټریک اوبیسیټی په نوم باندې، یعنی د ماشوموالی د ماشومانو د چاغوالی په نوم په ژورنال کې چاپ کړی ده. دوی په 398 څلور کلنو غبرګونکو برتانوي ماشومانو باندې تجربه کړی ده، او لیدلې دي معلومه کړی ده چې دا خبره بیا له ده چې مور او پلار ماشومانو ته دا کله کله خی چې هغوی دې دغه وکړي د احساساتي حالت کې یا د خفګان په وخت کې خوراک دی وکړي. خو دا سمه نه ده چې ګواکې دا خاصیت دی ماشومانو ته د هغوی له مور او پلار انتقالیږي، یعنی په میراثي توګه په توم نه کې دی هغه ګل شوی. دوی دا لیدلې دي چې اکثر ماشومان چې کله خپي یا ژاړي نو دا غوي د خوخي خواړه ورته ورکول کیږي، چې د ډاکټرانو په وینا باندې د دغه ساينس پوهانو په وینا باندې دا ناسم کار دی. ایموشنل ایټینګ یا د احساساتو په حالت کې خواړه کول چې دی دې ته ډاکټر کلیر لیولین چې دغه څېړنې مشر لیکواله ده، هغه ویل دي چې دا له خوړو سره یو غیر صحتمندانه تعلق یا اړیکه جوړیږي په دې حالت کې. او دا غیر صحتمندانه اړیکه یا تعلق چې دی دا بیا په ماشومانو کې د چاغوالي سبب کیږي، او په پرمختللو هیوادونو کې په ډیرو زیاتو هیوادونو کې دا یو مسله جوړه شوې ده چې واړه واړه ماشومان چې دی هغه له حد زیات چاغیږي. دې ډاکټرې ویلي دي چې دا یو داسې عادت دی چې په دې ماشومانو کې پیدا کیږي چې په ځای د دې چې د خپګان یا د خرابو احساساتو په وخت یا د بد احساس په وخت باندې مثبت کارونه وکړي، مثبتې لارې چارې ولټي، په هغه وخت کې دوی خواړه استعمالول شروع کوي. او چې څومره زیات خپي هغومره زیات خواړه خوري، نو دا د خوړو زیات خوراک په داسې خپګان حالت کې چې دی دا په بدن کې د چاغوالي لامل کیږي او دا یو او دغه عمل ته یعنی دغه غیر صحی عمل ته د خوړو سره دغه غیر صحی تعلق جوړېدو عمل چې دی دې ته ایموشنل ایټینګ یا د احساساتو په حالت کې د خوړو نوم ویل کیږي. په دې کې مسله دا ده چې ماشومانو کې ځینې نور شیان چې دي په خوراک خوړو په وخت کې هغه جینیاتی یا ارسی یا میراثي کېدای شي. د مثال په توګه باندې ځینې ماشومان چې دي هغه ژر خواړه خوري، په تیزۍ سره خوري، ځینې ورو ورو خوري. دا کېدای شي له مور او پلار څخه دا خاصیت انتقال شوی ځینو ماشومانو ته، او یا څومره زر یا ناوخته مړېدل چې دی دا خاصیت کېدای شي له مور او پلار څخه ماشومانو ته انتقال شوی. ورسره دا هم ویل شوی و چې ځینې خلک دا احساس لري چې د ځان د خوشحالولو لپاره خواړه خوري، یا د دې لپاره خوري چې مزاج خوشي، د دې لپاره خواړه خوري. دا درې خبرې چې وي دا په خوا دغه ویل کېدل چې دا په جینونو کې یا په میراثي توګه باندې له مور او پلار څخه بچیو ته انتقالیږي. دغه وسنۍ څېړل دا خبره ښودلې ده چې نه، دا ناسمه ده. مور او پلار څخه ماشومانو ته د خوړو په اړه باندې خاصیتونه یعنی ژر یا ورو خوراک یا زر مړېدل یا ناوخته مړېدل یا د خوشحالۍ لپاره خوراک کول دا دغه انتقالیږي نه، بلکې دا ممکنه ده چې د چا مور او پلار په ماشومتوب کې د چا مور او پلار د ماشومانو مخکې چې کله خپي هغوی خوراک زیات کوي، یا ماشوم چې کله خپي ژاړي ورته د هغوی د خوښې خواړه ورته ورکول شروع کړي، نو دا کېدای شي ورباندې اثر پرې باسي په ماشوم باندې، او د ځان د خوشحالولو دپاره یا د ماشوم د خوشحالۍ دپاره هغه خوراک استعمالي چې دا غیر صحتمندانه عمل دی. نو چې کله ماشوم خپي یا ضد کوي، نو په هغه صورت کې نصیحت دا دی په دې څېړنه کې چې ماشوم ته خواړه نه دي ورکول پکار، د هغه د خوښې خواړه البته ورته نه دي ورکول پکار، ځکه چې په هغه وخت کې ماشوم بیا دا پوه شي چې صحیح دی چې زه کله خپایم نو ماته زما د خوښې شیان راکول کیږي. نو په دې صورت باندې په ماشومتوب کې د چاغوالي مسله پیښېدای شي. یو کس را سره د ستړي مشي میرجان عارف وزیر در سره
یم لګر اچین
په خیر راغلی. وزیر صاحب، ستاسو خو نوم مې واخیسته او ستاسو مې هغه د درجه حرارت خبره مو ویله، د دې نه علاوه کوم بل خبر لرئ تاسو؟
بل خبر غو نشته، یو د خبر دی چې لوټسي جنگ ډیر زیات دی. لوټسي جنگ نه
سمه ده، ډېره مننه، خوشحاله اوسې وزیر صاحب، آباد اوسې. وی په کراچۍ کې لوډ شیډنګ هم ډېر زیات دی، دا یوه مسله ده، دا خبر نه دی. او بل هغه ستاسو خبر چې زه په فیسبوک باندې ولولم، نو بیا نورو کسانو ته دغه ورکوي، وار ورکوي چې هغوی را سره رابطه وکړي. په فیسبوک باندې ځینې نورې تبصرې هم راغلي دي، دا زه ګورم. خو تر هغې مخکې به زه تاسو ته داسې وکړم چې یو سندره درته نشروم د نجیب شریف په غږ کې. تر هغې وروسته بیا زه هغې پورې به ما دا تبصرې لوستې، خبرونه به مې درته ویل کړي ته نه. حکم خان سلیمان خیل پختون لیکلی دی چې ولی زمان په نوم باندې یو کس بیگا د شپې وی د ټیوبل سره نږدې د خیبر ماډل سکول بچگان احمد زئی دغه سیمه ده، د دې سره نږدې ټیوبل د دې ټیوبل مخې ته وی نامعلومه کسانو وژله دی. وی تر اوسه پورې چارواکو نه ده معلومه کړې چې د دې وجه څه وه او په څه اساس باندې دغه کس وژل شوی دی. اسدالله رحیمی لیکلی دی چې د غزنی د مقر په سیمه کې له څو شپو راهیسې په کمربندي پوستو باندې وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي، ځینې پوستې یې نیولې دي او په دغه پیښو کې پولیسو ته هم مرګ ژوبله د ده په وینا باندې اوښتې ده. وایي هیله ده چې زموږ غږ تر لوړپوړو حکومتي چارواکو پورې واستوي. نو دا دی مونږ خو ستاسو خبر ولوسته. علیم نور له پکتیا له پټانو له سوالې څخه لیکلي چې موږ پرون درې میچونه سر په سر وګټل. مینواز ارمانی لیکلی دی چې زه اوس په اسلام آباد کې یم، وایي زموږ د وزیرستان او د نورو سیمو پښتانه اسلام آباد ته ورغلي دي، هلته احتجاجي ناسته یا درنه کوي او وایي دوی وایي چې موږ امن غواړو. وایي زه هم په دې درنه کې یم او دای نه دي لیکلي چې په اسلام آباد کې په کوم ځای کې دا درنه یا احتجاجي ناسته روانه ده. حالانکه ما ورته په تبصره کې لیکلي هم وو چې راته نور معلومات هم په دې اړه باندې راکړي. روزي محمد د نظام خیل د فوټبال په باره کې را سره خبر شریک کړی دی، هماغه خبر چې مخکې ملیحې ولوسته. د ارجنټین لوبډلې بیګاما ته وخوړل کرویشیا څخه، همداراز کرویشیا لوبډلې چې د هغې په دویم هاف کې یا د لوبې په دویم 45 دقیقو کې درې ګولونه وکړل. ځانګړې خبره دا وه چې د ارجنټین لوبډله ډېره مهمه او پیاوړې ګڼل کېږي او په دې کې لیونل میسی په نوم باندې یو لوبغاړی دی چې په نړۍ کې شهرت لري. هغه دا دویم ځل دی په دې فوټبال ورلد کپ کې یا په نړیوال جام په سیالیو کې چې ګول هم نشي کولای او خپل ټیم یا لوبډلې ته بریا هم نشي ور په نصیب کولای. همداراز د استرالیا او ډنمارک سیالي چې دا هغه مساوي شوه او فرانسې بیا پیرو ته په 1-0 ماتې ورکړې وه. نو دا خبرې را سره شریک کړې دي نظام خیل صاحب. زه به تاسو ته د ولی او رگزی په غږ باندې ریدی ګل خپور کړم.
یو رزی او سہرا کی پخکارو تے وم روان یو گلاب میں ولاڑو لد پڑکید خیست خندان سہرا کی پخکارو دیو مروا یو گلاب میں بلا ڈولد پرتی دیستا خندہ شان تم گلی بد نصیبا رخ د زلفو د جانان نگ چانیا بینی گو دے نرم مخ لبا دیو سینا بم گل دی کسر شنڈے دیا سر نازک نبان اگا غلی شان مسکے شو وے خان مان گا
ایران په ګوندی ستان دل پازیا او یک تایم ولت هر زما پشان چار چا پیراس پیری خوری زل یموزی یمرو خان دل پازی توری گستان کی زل برنگ او نور لمبا یم دخایست چپا نغما یم کرشما دل نامتا ستان پا باقی بزر گولو بی گنا
اردوونکو پرون د جون 28مه نیټه وه. دا نه یوازې د نړۍ تر ټولو د کال تر ټولو اوږده ورځ وي، بلکې د دې نیټې نه وروسته بیا د جون په 28مه یعنی نن ورځ چې ده له نن ورځې چې دي هغه لنډېدل پیلېږي. له دې سره سره یوه بله خبره هم د جون په 28مه اویا کاله مخکې شاوخوا شوې وه په 1940 زیږیز کال کې، او هغه دا و چې په مانچستر پوهنتون کې 11:00 سهار د مانچستر په وخت باندې د جون په 28مه نیټه 1940 کې یو کمپیوټر چې ماشوم کمپیوټر ورته ویل کیږي هغه فعالیت یا کاري شروع کړو. ځینې حسابونه ورته ورکړل شوي وو دې کمپیوټر ته په هغه وخت کې چې دغسې حسابونه وکړي، حساب کتاب وکړي، او 3.5 میلیونه حسابونه د کمپیوټر په 250 دقیقو کې په هغه وخت کې کړي وو. او دا کمپیوټر چې دوی د ساینس پوهانو په هغه وخت کې د ماشوم کمپیوټر په نوم باندې، یا اوس ورته هم ماشوم کمپیوټر وایي په نوم باندې یادی، دا ماشوم دومره غټو چې د یوې کوټې قدر ته د یوې خونې قدر ته وو په هغه وخت کې. هغه وخت کې ډاکټر ټامی ګورډن تھامس 19 کلن وو او د فزیکس لوسته، اخرنی کال یې وو د لیسانس یا د بیچلرز. هغه وخت کې دی د سر فریډی ویلیمز سره ولیدل چې د ده استاد هم وو، او هغه دغه ماشوم کمپیوټر چې اوس نن سبا ماشوم بلل کیږي دا یې ډیزاین کړی وو. هغه ډاکټر چې دی، هغه سړی چې دی ټامی ګارډن تھامس، هغه وخت 19 کلن وو، اوس دی 90 کلن دی. د اوس په آسټرالیا کې اوسي، له رسنیو سره خبرې کړې دي، او د ویل چې د په هغه وخت کې د متعلم یا د محصل په توګه باندې د دې کمپیوټر د پاره شاوخوا ته د دې کمپیوټر د ایښودو د پاره ځینې تاخچې جوړې کړې وې، تاکونه ورته جوړ کړي وو. دی وایي په هغه دا کمپیوټر چې ولیده او دې کې چې کار روانو، نو هغه وخت نه وروسته بیا د داسې وکړل چې په فزیک کې په همدې کمپیوټر کې بل ماسټري هم وکړه، او بیا وروسته پی ایچ ډی هم وکړه. نو دا یو خبرو چې در سره مې شریک کړ د پخوانی کمپیوټر په باره کې. اوس تاسو ته معلومه ده چې کمپیوټرونه هم واړه شوي دي، موبایل یا سمارټ فونونه هم واړه هم راځي، غټ هم راځي، سایز یې ډېر وړوکی شوی دی. خو تاسو دا تصور وکړئ چې تاسو سره بالفرض یو کمپیوټر دی او هغه ستاسو ټوله خونه نیسي، دومره غټ کمپیوټر، او هغې نه اوس دا سایز دومره راوړوکی شوی دی چې هغه د لیپټاپ نری د 2 سانتي میټر یا 2 ملي میټر دغه لري، غټوالی لري ټول. دا بیا بېله خبره ده چې که څوک غټ پرده خوښوي یا غټ سکرین خوښوي، نو هغسې سایزونه هم ورته په لاس ورځي، خو کمپیوټر چې دی په خپل سایز کې ډېر زیات وړوکی شوی دی. دغه 10-12 کاله مخکې که تاسو وګورئ، نو سی پی یو چې دی هغه به غټ وو ډیسکټاپ کمپیوټر دپاره، اوس سی پی یو ګان هم ډېر واړه شوي دي، ډیر واړه واړه چپونه واړه واړه دغه پکې لګیدلی او کار تر سره کوي. لدې سره د سلام پښتونخوا خبرونه هم درته پای ته رسو. ځینو کسانو راته تبصرې کړي دي لکه فضل محمد محمد لیکلي دي ودا قانونو کې چې کوم کار کوي چماولنګ او دی زینو کې افغانستان خواته مو ډیر روان دی وي کولا په بلوچستان کې ډیر د سماولنګ قانون ته وي خلک روان دي د اختر نو ورسته ور روان شوی دی. اسرار وزیر هم تبصره لیکلی ده خو دوی خبرونه نه دی را لیکلی نو ځکه د دوی تبصره نشو لوستلی. بیا وروسته په خبرې او سندرې خپرونه کې بیا را سره تاسو برخه واخلئ. بیا به ستاسو فرمایشونه هم پوره کړو. اوس به درته د اسماعیل او جنید په غږ دا سندره نشو کړو.
Shoes.